کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې دا خرمه دولس بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو ظفر دسیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي د پور ورکوونکي له طالبانو د هغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړلو پر ضد د اعتراض له امله نیول شوي دي. ریچارډ بینټ پرون په ټویټر ولیکل چې داسې خوشنوونکي راپورونه خپره شوي دي چې په کابل، ننګرهار او تخار کې ښځینه احتجاج کوونکي او خبریالان وهل شوي او نیول شوي دي. وروسته تر دې چې د طالبانو حکومت د سه شنبه په ورځ تر امر رسانی پورې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو او می مؤسسو دروازې وتړلې. په کابل، جلال آباد او ځینې نورو ښارونو کې افغانانو مظاهره وکړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې طالبان غواړي نو مسکو کولای شي چې له نوې ډهلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ښاغلي کابلوف د هند چاپ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي، خو په عین حال کې ټینګار کړی دی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي. د روسیې استازي همداراز ویلي چې کابل د موافقه په صورت کې مسکو په دې برخو کې همکاري ته چمتو دی. روسیا د هغو هیوادونو لړل د چیل طالبانو سره نږدې تعامل لري او څو ځلې د افغانستان په اړه د غونډو قربتوب هم کړی دی، خو له دې سره سره د طالبانو د حکومت د نور هیوادونو په څیر تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. القاعده شبکې یو 15 دقیقې سبت شوی غږ خبر کړی دی او ادعا کوي چې د دوی د مشر من الزواهری ده. الزواهری د جولای په میاشت کې په کابل کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې په د بریټ پترسکی ووژل شو. په امریکا کې سایت اطلاعاتي غیر دولتي مؤسسې چې آنلاین فعالیتونه څاري پرون ویل چې د دې ویډیو او نیټه نه د بیان شوی ده هم پکې نه دي څرګند شوی چې چیرته ثبت شوی ده. د القاعده شبکې د مؤسس اسما بن لادن د تر وژلو وروسته چې 2011 کال کې د پاکستان په ایټاباد کې امریکایي الوتکو عملیات پرې وکړل او بیا یې ووژه، د الزواهری وژنه د ترهګری ډلې ته تر ټولو ستر گزار و. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی دی چې روسیه ښایي د کرسمس او نوي کال د رخصتیو پر مهال بریدونه وکړي. د اوکراینیانو غوښتل چې په راتلونکو ورځو کې ډېر احتیاط وکړي. زلنسکي په خپله وینا کې چې تېر ماښام د ویډیو له لارې خبره شوه خبره هم وکړه چې د رخصتۍ په وخت کې د په وینا روسي ترهګر بیا فعال شي. د اوکراین په ختیځ کې پرون هم سخت جګړه روانه وه. د روسي ځواکونو بریدونه د بخموت او دیفکا پر ښارونو متمرکز و. بل لور ته په واشنگټن کې د اساسو جرګې له اوکراین سره د 15 میلیارد ډالرو نورو مرستو لایحه تصویب کړه او د توشیه لپاره ولسمشر جو بایدن تراجع کړه. تر دې پریکړې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په ټویټر کې له کانګرس څخه مننه وکړه او ویل کل چې دا ډیره مهمه ده چې اوکراینیانو په دې مبارزه کې امریکایان له دوی سره ملوي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د پانتونونو د بندیدو وروسته د طالبان لخوا د یو شمیر معترضو نجونو نیول کېدلو نړیوال غبرګونونه راپارولی دي. بیا بلخوا د هیواد په سویل کندهار کې طالبانو محصلینو د لاریون مخه نیولې ده. تمول شوې دا لاریون نن د میرویس نیکه پانتون د محصلینو لخوا وشي، خو طالبانو اجازه نه ده ورکړې. وړاندې په خبرونه کې به زموږ همکاران په سټوډیو کې په ژوندۍ بڼه موږ سره وصل شي او د دغې محصلینو د ستونزو او همدارنګه د دوی د لاریون د مخه نیولو په اړه به موږ سره خبرې اترې وکړي. د کندهار مرکز اسداباد اوسیدونکو شکایت کوي چې ښار کوچنی او نفوذ یې ورځ تر بلې په ډېرېدو دی.
وس بیخی نفوذ زیات شوی دی، کډوال هم راغلی دي، د درونه هم خلک راکته شوی دي. د اسداباد ښار کوچنی دی، د خلکو ګڼه ګونه چې دا بیخی زیاته ده.
ستاسو په پیغامونو کې به د هغو نجونو محصلینو غږونه در سره شریک کړو چې اوس له زده کړو محروم شوي دي. د افغانستان د مسلې سربیره به نړیوالو مسلې ته هم تم شو. بلتیا مغواړم
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. طالبانو په کندهار کې د محصولونو د لاریون مخاوني ولا تمو د لاریون نن د میرویس نیکه پانتون د محصولونو او نور لخواوشي خو طالبانو اجازه نه ورکړي. لسیمه یو شمیر محصولونو ازادي راډیو ته ویل طالبانو د دوی د لاریون والو منځ کې نفوس کړي او تر خوای د پانتون تر مخه کلک امنیتي تدابیر هم نیول شي. هم دا شی با امید زهری مل د ټلیفون په کرخه سره وصل شوې ده. زهری مل صاحب، کته سره ته وي دغه لاریون یوازې محصولونو پلان کړی و که له دوی سره استادان هم و؟ اولې طالبانو مخنی ولیده
مسار ازادۍ رادیو سره خبرو کې د میرویس نیکه په هانتون محصولان او همدا ډول د کندهار او شینور اوسیدونکو ویل چې دوی پلان کړو چې نن یو سولې لاریون وکړي. اما د طالبانو د ډیرو فشارونو له امله د لاریون لغوه شوی دی. دوی ویل چې د پوهنتون څخه په 500 متره کې خورا سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. تر خوا یې د دوی پلیکو کې طالبانو نفوذ کړی وو او اجازه نه وه ورکړل شوې چې لاریون وکړي. یوې محصلې د خپل نوم د نخبرولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی غوښتنه دا وه چې سوله ییز لاریون وکړي، خپل غږ پورته کړي او د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه وکړي. دوی وویل
پدې کې هم خپل ډېر بنظمیان دي چې ځینې مثلا وای مثلا د دې طرفدار دي چې موږ ژغ پورته کوم، مګر ځینې طرفدار نه دي، نه غواړي چې د دوی هغه کوم پلان گزاري چې دوی کړی د هغه ته کوم خان پېښ سي او د زموږ کوم اواز چې دی هغه تر نړۍ پورې ووځي او بیا وروسته د نړۍ لخوا پر دوی باندې فشار راسي.
د لاریون کوونکو طالبان تورن کړل چې د لاریون کوونکو په لیکو کې نفوس کړی وو او قصدنې وختل ګډوډي جوړ کړی چې له همدې عمله د دوی ډیرو لاریون والو لاریون لاس واخیست. خو ما بیا د کندهار د والی له ویان سره خبرې وکړې. حاجی زید ازادي راډیو ته دا خبره رد کړه. وی ویل چې نه، حقیقت نه لري، لاریون هم نشته. د کندهار ټول وضعیت چې دی هغه د ډاډ وړ دی. د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې تر اوسه په ننګرهار، کابل، تخار، کندهار او هرات کې لاریونونه شوي او یا هم د کېدو تابع یاوی روانې دي. تر خوای پرون په کوټه او هند کې هم د نجونو د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې لاریونونه شوي او د طالبانو دا پریکړه خورا په سختو ټکو غندل شوې ده.
ډېره مننه کوربودان امید زهری مل وه چې نن یې په کندهار کې د لاریونونو په اړه معلومات راکول. د طالبانو حکومت له خوا د افغان نجونو په وړاندې د پوهنتونونو او ښوونځیو بندېدو ته په غبرګون کې د افغانستان په شمېر ولایتونو کې لاریونونه پیل شوي دي. په دغه لاریونونو کې د پوهنتونونو او ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه شوې، خو دغه لاریونونه ګټه لري که نه؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس له خزینه فعالې عایشې احمدزی سره دا ورته نورې پوښتنې په دې مرکه کې مطرح کړې دي.
موږ ته کومه بله حل لاره هم نه ده پاتې او نه کومه بله چاره پاتې ده. زما په نظر باندې دا چې موږ له دولت څخه خپله غوښتنې کوو، نو یوازنۍ همدغه یوه لاره ده چې موږ خپلې غوښتنې ترې وکړو. هغه دا ده چې موږ مظاهرې او لاریونونه وکړو. دا د هر انسان هغه حق ده، او دا چې له تاوتریخوالي او له نور کړنو څخه استفاده نه کوو، بلکې یو داسې شکل باندې خپله غوښتنه کوو چې دا په نړۍ کې که موږ وګورو په هر هېواد کې دغسې لاریونونه کوي که چېرې څوک کوم وخت له دولت څخه ځینې غوښتنې لري. خو زه نه پوهېږم زموږ په هېواد کې په دې باندې هم بندیز ده، یعنی موږ تاته دا حکم نه راکول کېږي چې موږ په مدني شکل باندې خپلې غوښتنې له دولت څخه مطرح کړو.
اغلی احمد زی، دغه وضعیت د بدلون لپاره ستاسو په نظر باید څه وشي؟ د دغه لاریونونو تر څنګ
زما په نظر باندې نړیواله ټولنه هم باید په دغه برخه کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. یعنی ما مخکې هم یادونه کړې په ډېرو رسنیو سره په خبرو کې چې نړیواله ټولنې په حاض اصل باندې څنګه چې باید وغوښتل شي. زموږ حق له طالبانو څخه چې هغوی باید موږ ته خپل حقونه راکړي، هغه څه فشار له په دوی نه ده راوړل شوی. نړیوالې ټولنې نه هم زموږ تقاضا هم دا ده چې باید هغوی لا فشارونه زیات کړي. تر څنګ نور هغه اسلامي هېوادونه چې دي هغوی دې یو داسې کنفرانسونه دایر کړي چې هغې کې د طالب استازي وغوړي، او څنګه چې دوی کومه بهانه جوړوي چې مثلا دا د اسلام غوښتنه ده زموږ غوښتنه نه ده، نو په دې ډول باید دوی په لوی کنفرانسونو کې داسې دلیل او یا قناعت دغه استازو ته ورکړي یعنی اسلامی هیوادونو زموږ غوښتنه هم دغه ده، او ترڅنګ یې افغانستان کې باید د لاریونونو ترڅنګ یوازې داسې نه کیږي لکه په کندهار ننګرهار کې چې ځینو محصلینو یا استادانو د ښځو سره ترڅنګ ودرېدل او د هغوی حق یې وغوښته یا ځینو استعفا ورکړله، ترڅنګ چې دا که چېرې دا غوښتنه ونه منل شي نو هغه خویندې هغه مېرمنې چې په سات برخه کې کار کوي یا مثلا ډاکټرانې دي، نو موږ بیا مجبور یو چې په دغه برخه کې کار بندیز ته اړ شو یا په کار بندیز لانیږي، ځکه چې همداسې یادونه کی که دولت په دغه شکل باندې دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به بیا داسې کوي چې ښځینه ډاکټران به کېدای شي په افغانستان کې مکمل ډول باندې په شخصي او دولتي روغتونونو کې کار باندې اعلان کړي.
اغلی احمد زی، اوس یو بل پوښتنه بیا داسې پیدا کیږي چې طالبان سره له دغه ډیرو فشارونو نړیوالو فشارونو ولې غاړه نږدې؟
ما په نظر باندې انګیري چې ګواکې په میرمنو په افغانستان کې څومره فشار راځي نو دینه به نړیواله ټولنه اغېزمنېږي او دا به زموږ رسمیت پیژندلو یوه لاره اوسېږي که نه، لکه دوی چې دا هغه تېر تاریخ ته چې موږ وګورو څنګه چې مخکې د افغان میرمنو د افغان پیغلو په سر باندې سودا شوې وه، همدغسې یو ډول سوداګري په دې باندې شروع کړي که نه، چې دوی فکر کوي چې موږ په افغان میرمنو باندې څومره فشار راوړو نو دا به فشار او زور چې دا نړیوالې ټولنې ته رسیږي او نړیواله ټولنه به مجبوره شي چې موږ په رسمیت وپیژني. خو زما په نظر باندې دا دوی ډېر د نورو کارونو تر څنګ دام یو ډېر غیر معقول دلیل دی چې وایي.
زموږ همکار خاطر پردیس و چې د ښځینه فعال عائشه احمد زی سره د پانتونونو د بندېدو په اړه خبرې ترې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې له لاریونونو وروسته د طالبان لخوا د یو شمېر معترض نجونو د نیول کېدو په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی وایي دا وضعیت د بشري حقونو بحران لا پسې زیاتوي. طالبانو پرون په کابل کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې د معترض نجونو او ښځو په ګډون خبریالان هم نیولي وو. بنټ سمدستي د کسانو د خوشو کېدو غوښتنه کړې ده. همکار مې امید ظهیر مل بیا هم سره په استډیو کې وصل شوی دی. ظهیر مل صاحب، که تاسو راته ووایئ ولې نړیوال یوازې غبرګون ښایي او د طالبانو دغسې کړنې یوازې محکومۍ څه فکر دوی داسې کوم عملي اقدام باندې لاس نه ده پورې کړی تر اوسه؟
لا عمل نه شروع کیږي، خو هغه چې دی هغه هم دا څرګندونې دي چې رامخته کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ له همدې کسانو یو دی چې ډېر کله یې دا پورسو کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې څرګندونې کړي. هغه تازه ویلي چې په کابل د ښار او ننګرهار کې د لاریونونو پر مهال د ښځو او خبریالانو د وهلو او زندانی کېدو راپورونه ورسېدلي دي. دا مسایل اندېښمنوونکي بللي. هغه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د بیان له ازادۍ انکار او د غونډو مخنیوی به د بشري حقونو کړکېچ نور هم زیات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي هر څه ژر د طالبانو لخوا د نیول شویو معترضو نجونو ښځو او خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ازادي راډیو ته په کابل کې د پرونی لاریون درې معترضو ګډونوالو نجونو تایید کړې وه چې طالبانو د دوی د لاریون مخه نیولې، تاوتریخوالی ورسره کړی او یو شمېر لاریون کوونکي یې نیولي. په نیول شویو معترضو کې زینب، انګیزه او زهرا مانګار بیرته خوشی شوي، خو رقیه سای او یو بل معترضه لا هم د طالبانو په بند کې دي. رقیه له تخاره هم خبرې شوي ویډیوګانې خی چې هلته د پوهنتون تر مخه په راټولو شویو معترضو ښځینه محصلینو اوبه شیندل کېږي او اجازه نه ورکول کېږي چې لاریون وکړي. د رقیه سای خور شیبه وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې خپل خور سره اړیکه نیول بند شوي دي او نه پوهېږي چې هغه چیرته ده. هغې ازادي راډیو ته وویل نیول کېدو وړاندې رقیه ورسره په ټلیفون اړیکه نیولې وه او ورته ویلي وو چې ټلیفون طالبانو ترې اخیستی او له هغه وروسته یې اړیکه بنده شوه. طالبانو د تېرې سې شنبې په ورځ نجونې پوهنتونونو ته لتو من کړي. هغه پرېکړه چې له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه او طالبان پرې خورا سخت وغندل شول. پر دې موضوع د غبرګون نو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ دا پریکړه نجیب رانیدونکي بللې. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ټوله نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده چې د یوې زیانمنونکې او نجیب رانیدونکي پریکړې په مخالفت کې دي. هغه زیاته کړې، محصلین له خپلو خویندو سره اوږه په اوږه ولاړ دي، استعفاوي، لاریونونه او مخالفتونه روان دي. ویسټ له طالبانو وغوښتل چې د خپلو خلکو غږ واوري، ځکه د ده له قوره لا هم ډیر ناوخته نه دی.
ډیر زیاته مننه کور مودان امید زهری مل و چې د بنټ د څرګندونو په اړه یې چې د پانتونونو په اړه یې کړی وي موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به میوې نړیوالې مسلې ته ورشو. د اوکراین ولسمشر وایي روسیې ښایي د کرسمس او نوي کال په ورځو کې لا ډېرو بریدونو ته مخه کړي او اوکراینیان دې له ډېره احتیاطه کار واخلي. هغه ویلي دي چې د اوکراین پوځ راتلونکو میاشتو او راتلونکي کال جګړې ته تیاری نیسي چې دا به د دوی لپاره ډېر خطرناک وي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي خبرداری ورکړ چې روسیه ښایي د کرسمس او نوي کال د رخصتیو پر مهال بریدونه وکړي. د اوکراینیانو وغوښتل چې په راتلونکو ورځو کې ډېر احتیاط وکړي. زیلنسکي په خپله وینا کې چې تیر ماښام د ویډیو له لارې خپره شوه دا خبره هم وکړه چې د رخصتیو په وخت ښایي د ده په وینا روسي ترهګر بیا فعاله شي. د اوکراین د پوځ مشرانو په دې وروستیو کې د خپل هیواد پر بنسټیزو تاسیساتو او د انرژي پر شبکو د مزایلو د نویو بریدونو خبرداری ورکړی او څرګنده کړې ده چې په تور سمندرګي کې پر کروز مزایلو سمباله د جنګي کشتۍ په ګډون د روسیې د سمندري ځواکونو یو جزو تام فعالیت ته ځان چمتو کوي. زیلنسکي د متحدو ایالتونو له سفر وروسته کیفته له بیرته ستنېدو سره سم پرون د هیواد له پوځي مشرانو سره وکتل او ویل چې پوځ د راتلونکو میاشتو او راتلونکي کال لپاره جګړې ته تیاری نیسي. هغه زیاته کړه چې د دوی هدف نه دی بدل شوی او هغه د خپلې خاورې آزادول دي. زموږ د خلکو خوندیتوب دی. د روسیې له بریدونو وروسته زموږ د هیواد بیا رغونه ده او دا د اوکراین د بریا برخې دي چې موږ ګام په ګام ورنږدې کیږو. په واشنگتن کې د استازو جرګې له اوکراین سره د 45 میلیارد ډالرو نورو مرستو لایحه تصویب کړه او د توشیح لپاره یې ولسمشر جو بایدن ته واستوله. تر دې پریکړې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په ټویټر کې له کانګرس څخه مننه وکړه او ویې لیکل چې دا ډېره مهمه ده چې د اوکراینیانو په دې مبارزه کې امریکایان له دوی سره دي. زیلنسکي همدارنګه په یو بل ټویټ کې له بایدن څخه مننه وکړه او ویې ویل چې د ده لپاره د ویاړ ځای و چې د هغه هیواد له ولسمشر سره یې وکتل چې زموږ تر خوا ولاړ دی. هغه ویلي دغه سفر وښوده چې متحده ایالات او اوکراین په ګډه د خیر، ډیموکراسۍ او عدالت په خوا ولاړ دي. د اوکراین په ختیځ کې پرون هم سخت جګړې روانې وې. د روسي ځواکونو پر دې سربېره چې په باخموت او دیفکا ښارونو توغندوي بریدونه زیات کړي، په ختیځ درې نورو سومي، خارکیف او لوهانسک سیمو کې هم پر پوځي او ملکي ځایونو بریدونو ته زور ورکړی دی. د اوکراین لوی درسیز وویل چې اوکراینی ځواکونو په تېرو 24 ساعتونو کې د روسیې 19 بریدونه په شا تمبولي دي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو، خو تر یو ځنډ وروسته. ډیپلوماټ خبرونې د پاکستاني طالبانو له لورې د حملو زیاتوالي ته پام اړولی او د پایله په کرخو کې لیکي چې د پاکستان کومندوز واکونو د ډسمبر په شلمه په خیبر پختونخوا ایالت کې د ترهګري ضد په یو مرکز کې چې د ټي ټي پي وسلوالو پکې د دې مرکز یو شمېر چارواکي او امنیتي کسان برمته کړي وو. د ژغورنې په عملیاتو کې د دې ډلې 25 تنه ووژل. د ډیپلوماټ په لیکنه تر دې پیخي څور مخکې په دې مرکز کې چې په بنو کې پروت دی، د تحریک طالبان پاکستانی ډلې وسلوالو یو شمېر پولیس او نور کسان برمته کړي وو چې د پاکستان د پوځ د اماړیکو د څنګې په وینا د عملیاتو په نتیجه کې 14 تنه برمته شوي، د یرغملو له منګلو آزاد کړل شول. پر دې مرکز ځانګړو ځواکونو د عملیات وروسته له هغې وکړل چې د خپرونې په لیکنه د دې ډلې ترهګرو له شرط پرته له تسلیمېدو ډډه وکړه. ډیپلوماټ لیکي د پاکستان امنیتي ادارو د دغې پیښې په اړه له افغان طالبانو سره هم چې ویلي کېږي له ټي ټي پي سره نږدې اړیکې پالي د مرستې غوښتنه کړې وه. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې پر دې سربیره په دې وروستیو کې په پاکستان کې وروسته له هغو حملو ته زور ورکړی ده چې تېرې میاشتې د پاکستان له حکومت سره شوی اوربن چې په کابل کې د واکمنو طالبانو په منځګړیتوب رامنځته شوی و پای ته ورسوه. ډیپلوماټ خبرونې د ټي ټي پي د مشر نورولی مسید هغه څرګندونې هم راخیستې دي چې د دې میاشتې په پیل کې یې کړې وې او دا خبره چې ګواکې دا ډله په کابل کې د افغان طالبانو د رژیم له ملاتړه برخمنه ده رد کړې. هغه تور چې ډیرو پاکستاني جوګپور چارواکو پورې کړی دی مسید ویلي دوی په پاکستان کې جګړه کوي او د همدې هیواد له خاورې کار اخلي. افغان نارینه محصلین له ټولګوی وزي څو د هغو میرمنو ملاتړ وکړي چې طالبانو هغوی د جنسیت په وجه له زده کړو منی کړي دي. دا د برېټانیا څخه د خبرېدونکي انډیپېنډنټ ورځپاڼې سره لیک دی. ورځپاڼه وړاندې په مطلب کې لیکي یو شمېر نارینه محصلین له ټولګوی وتلي او د افغانستان د پوهنتونونو ګڼو استادانو د طالبانو د هغه سخت دریځ اقدام په اعتراض کې استعفاوې وکړي چې په تعلیمي موسسو کې ښځینه زده کوونکي زده کړو منی کړی دی. د ورځپاڼې په ټوکو که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر د دې وزارت له پرېکړې دفاع وکړه او ښځینه زده کوونکي په دې تورنې کړې چې حجاب یې په سمه توګه نه درایت کړی او په ځینو داسو پوهنځیو کې زده کړې کوي چې د افغاني کلتور سره سمون نه لري. اوس په همده هیواد په ختیځ کې کنړ ته ورشو. د کنړ د مرکز اسدآباد لارې بندې وي. خلک شکایت لري چې وړه دره کې د غخار آباد آباد شوی ده. اوسنی نفوذ یې په خپل غېږې کې نشي ځایولی، خو د روزګار په لټه کې د کلو او بانډو خلک هم د غخار ته مخه کړې ده. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اسدآباد ښار د لوړو غرونو او د سیندونو په خوا کې په ډېره کم ځمکه آباد دی چې د پراخېدو امکانات یې د ځمکو د کموالي په وجه کم دي. شته ځمکه او کورونه یوازې د دم کلي اوسیدونکو تبسیه نه کوي او په وروستیو کلونو کې یاد ښار ته له کوزې پښتونخوا څخه په سلګونه کورنۍ کډوال راستانه شوي او د امنیت او کار د نشتوالي په وجه بیا له دې زیاتې کورنۍ له لرې پرتو درو او سیمو هم د کار پیدا کولو او آرام ژوند په لټه کې دلته هستوګن شوي دي. د اسدآباد اوسیدونکي سالم احمد راته وویل د ښار تنګوالي او د وګړو زیاتوالی د خلکو ستونزې زیاتې کړې دي.
هغه وخت سره دغه بازار چې جوړ شوی وو نو دغه دوه کلي وو، دم کلي او کیراله. نو په هغه وخت سره نفوس چې وو ډېر کم وو، اوس بیخي نفوس زیات شوی دی. کډوال هم راغلي دي، د درونه هم خلک راکته شوي دي. د اسدآباد ښار کوچنی دی، د خلکو ګڼه ګوڼه چې ده بیخي زیاته ده. د یو چا سره مریض وي نو په اسانۍ سره نشي کولی چې شپخانې ته خپل مریض په وخت باندې ورسوي، ځکه چې د موټرو او د خلکو هغه ګڼه ګوڼه چې ده بیخي زیاته ده.
دلته د دم کلي لوی جماعت سره نږدې په عمومي سړک بشمیره موټرې، ریکشې، لاسګاډي او نور وسایط نږدې نیم ساعت څخه د لارې خلاصېدو او خپل مقصد ته د رسیدو په هیله ولاړ دي. په دې کې داسې موټرې هم شته چې ناروغان پکې دي خو د لارې خلاصېدو څرک نه لګیږي. د اسدآباد دوه تن اوسیدونکي حفیظ الله او محمد رفیق:
سړک څنګه ګڼه ګوڼه زیاته، ګاډي بېخي زیات دي او بس لارې بندې دي. پیاده غټ مشکل سره خلک مخ دي. شغان ندیدې پورې ډېر مشکل دي، د بلې ته لار نه ده، نیمه ګنټه وخت نیسي.
ګڼه ګوڼه زیاته ده، پیاده بند دی که نه نو په دې کې جنگ را دغه شي یا مریض امبولانس کې پروت دی. دا چې هسپتال ته وړی کېږي په لاره کې بس لا مشکلات ډېر زیات دي عوامو ته. نو روزانه دا قطار ولاړ دی.
دوی له اوسنی حکومت غواړي چې یا دې د ښاري ماستر پلان په اساس ښار کې اصلاحات رامنځته کړي، یا دې په بل ځای کې نوی ښار آباد کړي، او یا دې هم حلقوي سړک جوړ کړي چې اوسنی بیروبار ورسره کم شي. چارواکي هم وایي د کونړ د خپل نفوس سربیره د یاد ولایت په مرکز د نورستان د خلکو د تګ راتګ لاره هم ده. نو هم دا لامل دی چې پکې د هرې ورځې په تیریدو ګڼه ګوڼه زیاتیږي. د دوی په وینا چې ښاروالۍ او اړوندو ادارو سره دا خبره شریکه کړي او هغوی ته یې ویلي چې باید د یادې ستونزې حل لپاره لازمې چارې ترسره کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
نو داغه نه یو خدغه و چې رېړې په بازار کې تقریبا مطلقا دویم لینې منع کړې دي. هغه رېړې چې کومې د نالې په سر باندې ولاړې دي صرف هغه ته اجازه ده، خو بیا هم دغه رش وجود لري. خو دغه د حل لار هغه چې څومره دغه غوښتنه ده، همدغه شان زمونږ هم دغه غوښتنه ده د دغه موجوده ادارو نه چې هغه باید بل داسې دویم حلقوي سرک جوړ کړي، یا د بازار په شا کې د غره په یخ کې، یا چې نو د سین نه په بل غاړه باندې چې کوم دغه د لریزه موټر دی دغه دغه رش په هغه طرف شي.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې د سرک او خار له تنګوالي او د ګڼي ګوڼې له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو خارونو کې دغه ستونزه شتون لري، او دا مشکل ورسته له هغه لا پسې زیات شو چې په افغانستان کې د نوي سیاسي بدلون سره زیاتو کسانو دفتری او رسمي دندې له لاسه ورکړي. هر چا خپل ځانونو او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره کوچني کارونه لکه پر لاسي کراچي او توکي پلورل، رکشاوانی او موټروانی پیل کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
په دې خبری خبرونه کې زموږ راپورونه او خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. په پای کې به ورشو دغه محصلینو غږ به واورو چې دوی د پوهنتونونو د بندېدو په اړه څرګند کړی دی.
کندهار کې اوتون خبریاله او د شخصي انسټیټیوټونو یو تن محصله. څنګه چې تاسو خبر یاست، تېره شپه د لوړ زده کړو وزیر هغه فرمان صادر کړی دی چې وایي باید د نجونې وناسته به قطر امرسانی پورې معطله سي او خپل درسونو ته نور اولاړ نسي، هغه که دولتي وي او که خصوصي پوهنتونونه انسټیټیوټونه. لومړی خو موږ باید د دې دوري وکړو چې په اسلام کې علم مبانه دی بلکې فرض دی. په ښځه او نارینه باندې هغه که هغه دیني علوم وي او که عصري. عصري موږ په دې خاطر کوو ځکه چې ټولنه پرمختګ کوي. نړۍ چې نن ورځ په کوم حالت کې ده، څومره چې پیشرفت کړی دی ټول د تعلیم برکت دی. افغانستان چې څومره پسرفت کړی دی هغه د بې تعلیمۍ نتیجه ده چې زموږ خلک لومړی خو زړه نه شکوي چې اولادونه یا خاصتاً لوڼې او مکاتبو ته ولېږي، خو اوس چې زموږ خلک پوه سوي دي نړۍ زموږ سره دومره مرسته کړې ده، موږ ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده، اوس بیا طالبان موږ زده کړو ته نه پرېږدي. په هغه صورت کې چې په اوس وخت کې زموږ په ټولنه کې د طب برخه هغه قابلګي وي، نرسینګ وي، خپل عمومي طب وي، ډېر زیات مهم دي. زه وایم طالب جانه، ته چې موږ له درسونو څخه منع کوې، آیا سبا ورځ ستا میرمنې چې کله ماشوم یې نړۍ ته راځي ولادت کوي، آیا ستا خوښېږي چې ته ستا د میرمنې په بدن کې یو نارینه کس لاس وي؟ آیا ستا خوښېږي چې ستا میرمنې ته، ستا خور ته، ستا لور ته یو نارینه ولادت ورکړي او که نه ښځینه ډاکټر ورته ولاړ اوسي؟ دا اوس په ننګرهار ولایت کې د طب محصلینو د ښځینه ډاکټرانو ډېر زیات کمی دي. په روغتون کې بېخي دوې ډاکټرانې لري ښځینه، نو اوس که چېرې د دوې ډاکټرانې ونه اوسي، ستا میرمنه لنګه سوې ده او هلته نارینه ډاکټر ورته ولاړ اوسي، ستا د میرمنې په بطن باندې لاس وي، تا ته څه احساس لرېږي؟ نو دا یو ډېر ښه مثال دی. هیله لرم ترڅو زموږ د پوهنتونونو په اړه بیا هم غور وسي، بیا هم پرېکړه وسي، موږ د مشرانو پرېکړو ته انتظار یو چې هغه څه وایي. خو کچېری طالبان خپل داسې امور ته عوامر ته بیا هم دمه ورکړي، نو لیرې نه ده چې د طالبانو دا نظام به هم ډېر ژر سقوط شي، ځکه چې موږ دلته د تعلیم خوښوونکي یو، نه د جهالت. هیله لرم تر څو د پنجاب د جهالت د دورې سوداغۍ د امور څخه د عوامرو څخه ووځي او خپل وطن ته او خپل ولس ته تاسو ډېر ښه توجه وکړي. مننه کوم. ده
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دوی منی مې تر اورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروانه پروګرام لرو. خطر غوړاندې ورزخه.